ازادي راديو نیم ساعته پښتو خبری مجلې ته شرغلست. د ماښام شپږ بجې سوې. زه ملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. نن د 2015 میلادي کال د اکتوبر میاشتې شلمه نیټه او د 1404 نیم هجري شمسي کال د میزان 28 نیټه ده. د ازادي راديو دا نیم ساعته پښتو خبرونه د شمشاد ځدرن په تخنیکي مرسته خپرېږي. د افغانستان د مشرانو جرګې غړیو پریکړه کړې چې په هیواد کې د امنیتي ستونزو د هواري لپاره د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره وګوري. د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره یو ځل بیا فاریاب ولایت ته ځي. ګڼ شمیر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه. د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له احمد شیبر څخه اورو.
افغان ولسمشر په همدې شیبو کې وینا کوي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال فاریاب ته روان شوی دی او د امریکا لوی درستیز عراق ته ورسید. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په همدې شیبو کې وینا کوي. تمه ده چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي وضعیت په اړه خبرې وکړي. د دې خبرو جزئیات له ازادي راډیو په راتلونکي یو ساعت کې اورېدلی شئ. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال فاریاب ولایت ته روان شوی څو هلته د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیاتو کې برخه واخلي. د کورنیو چارو د وزارت وین صدیق صدیقي نن په کابل کې خبریالانو ته د ستر جنرال عبدالرشید دوستم د فاریاب د سفر په اړه وویل.
امروز مون صاحب اول ریاست جمهوری نیز سفر خود آغاز کردن. هدفشان رفتن به ولایت فاریاب است او در فاریاب در قسمت هماهنگی و رهبری بسیج مردم و تلاش های امنیتی افغانستان.
دا په داسې حال کې ده چې د فاریاب غورماچ ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو لاسته لوېدلې ده او د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره تازه دمه ځواکونه هلته رسېدلي دي. په ننګرهار کې د ماین چاودنې له امله د یوناما درې امنیتي ساتونکي ټپیان شوي دي. د دې ولایت د امنیت قمانداني ویان حضرت حسین مشقیوال ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن غرمه په جلال آباد ښار کې پر یوه رینجر موټر د چسپکي ماین له امله شوې ده. تر دا مهاله چا د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له څو میاشتو را په دې خوا ګڼ شمېر افغان ډیپلوماتان او کورنۍ د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د دغه هیواد د ویزو د ترلاسه کولو انتظار باسي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې دوی پاکستاني ډیپلوماتانو ته د ویزو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي او هیڅ ډول محدودیت یې نه دی پرېوسه کړی. بل لور ته په دې وروستیو کې پاکستاني ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون راپور ورکړ چې افغان حکومت له څه وخت را په دې خوا پاکستاني ډیپلوماتانو ته ویزې نه ورکوي. شکیب مستغنی دا ادعا بې بنسټ وبلله.
کله یې دا رد میکنم در وزارت امور خارجه.
موږ دا ادعا په چنګره دو او اوس مهال په بهرنی چارو وزارت کې د هیڅ و پاکستانی ډیپلوماټ ویزانسته چې هغه د ځندول سوي وي.
له ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سیمبابوي ملي ټیم ته په نننۍ 500 واره لوبه کې 200 تلر وشت منډي هدف وټاکه. افغان بالران د غوس بالنګ کوي. تر دې دمه د سیمبابوي درې کسان اوټ شوي دي او یو سلو 22 منډي تر لاسه کړې دي. سوریه ځواکونه چې روسیه الوتکه د حواله لارې ملاتړ کوي د روانې اونۍ له پیل راهیسې د سوریه پر دوهم ستر شاد حلب کې عملیات پیل کړي دي. د ملګرو ملتو په وینا د دغو عملیاتو له پیلېدو راهیسې تر 15 ډېر کسان مجبوره شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ د څانګې بې ویاندې وویل ډېری بې ځایه شوي د حلب د جنوب لویدیځې سیمې دي او دوی ډوډۍ او پناهځای ته سخت ضرورت لري. د بشري حقونو یو څانګې او بخشې یوې څارونکې ډله ډلې وویل چې د سوریې په لازقیه ولایت کې د روسیې الوتکو په بمباري کې 15 تنه وژل شوي چې پکې وسلوال او ملکیان شامل دي. د روسیې د بشري حقونو څارونکې ډلې وویل تیر ماښام روسیې الوتکو د جبل اکرات پر سیمه بمونه غورځولې دي. دا سیمه د لومړي ساحلي فرقې د یاغیانو په لاس کې ده. د بشري حقونو د څارونکې ډلې په وینا په بمباري کې د دې ډلې مشر باسل زامو هم وژل شوی دی. دا یو له هغو ډلو ده چې د واشنګټن په ملاتړ بهرنۍ پوځي مرستې ترلاسه سکوی. جګپوری امریکایي پوځي چارواکي نن عراق ته ورسېد څو د اسلامي دولت ډلې پر ضد د جګړې په اړه تازه معلومات ترلاسه کړي. جنرال جوزف دانفورد وروسته تر دې چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه د امریکا د ټولو ځواکونو لوی ترسیس شو دا یې عراق ته لومړی رسمي سفر دی. دانفورد د عراق د کردستان په مرکز اربیل کې کوس شو څو د کردستان له مشر مسعود بارزاني سره وګوري. د امریکا د لوی ترسیس ویاند وویل چې جنرال دانفورد به د عراق له حکومت له چارواکو او امریکایي قمندانانو سره هم خبرې وکړي. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون به نن په یوه نابرابر سفر اسرائیل او د فلسطینیانو سیمو ته ورشي. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ خونړۍ شخړې په وروستیو کې په زیاتېدو دي. د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزیر ریاض مالکی وویل بان کی مون به د فلسطین او اسرائیل له مشرانو سره خبرې وکړي. په آذربایجان کې چارواکو د امنیتي برخې اووه تنه مقامات له واکه د ناوړه ګټې اخیستنې په تور نیولې دي. نیول شوي کسان د ملي امنیت د وزارت دي چې نن لوی څارنوالي د دوی د نیولو اعلان خپور کړ. لوی څارنوالي په خپل بیان کې ویلي دي چې دغو کسانو په غیر قانوني ډول د سوداګرۍ په چارو کې لاسوهنه کوله. جسټن ترادو د کاناډا د لیبرال ګوند مشر دی او دې ګوند د سر اعظم سټیفن هارپر محافظه کار ګوند ته په انتخاباتو کې ماتې ورکړه. د لیبرال ګوند مشر تر انتخاباتو مخکې په پارلمان کې دریم مقام درلود. جسټن تراود درې څلوېښت کلن دی او د پلار پیر تراود پخوا د کاناډا سر اعظم و. د سلمانیا حکومت یوه لایحه وړاندې کړې ده چې له مخې به یې پوځ د پولیسو سره د سرحد په ساتلو کې مرسته کوي. دا لایحه په داسې وخت کې وړاندې شوې ده چې په زرګونو کډوال دغه هیواد ته له کروشیا داخل شوي دي. دا لایحه تیره ورځ تصویب شوه او تمه ده چې نن ناوخته به یې پارلمان تصویب کړي.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي رادیو ډاټ کام اورېدلای او لوستلای شئ. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي پریکړه کړې څو د هیواد د امنیتي ستونزو د هواري لپاره د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره وګوري.
د ډاکټر عبدالله، د ډاکټر اشرف غني، د شورا نصر وژغېږو غوته د دې مسلو په ګوته کو.
د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره یو ځل بیا فاریاب ولایت ته ځي.
دای کولی شي چې مورال ورکړي، نه قومنده، نه د جنگ رهبری، ځکه چې موږ ملي دفاع وزارت لرو، د دې په کارونو کې بیا دا مداخله ګڼلې.
یو شمیر افغان سیاسي کتونکي فاریاب ولایت ته د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم سفر ګټور نه بولي.
ما په نظر دا د حل لاره نه ده او په دې کې نور هم حساسیتونه زیاتېږي.
د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي په کمیټه کې دا ځل د ولسي جرګې او مشرانو جرګې استازي نه دي شامل.
څوک چې غوښتنلیکونه وړاندې کړي لست یې له خلکو سره به شریک شي.
په نورو موضوعاتو کې به واورو چې د پکتیا امنیه قومندان پاسوال زلمی اوریاخیل وایي د ګردیز او پټان د ولسوالیو د لویې لارې امنیت یې په سختو شرایطو کې نیولی دی. د ازادي رادیو ده د افغانستان د مشرانو جرګې غړي پریکړه کړې څو په هیواد کې د امنیتي ستونزو د هواري لپاره د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره وګوري. د مشرانو جرګې غړي په دې اړه د نن د په عمومي غونډه کې سلاس ول او وی ویل چې حکومت باید د نامنیو د لمنځه وړلو په هدف د دوی مشورې په پام کې ونیسي. قسیم سولمل د مشرانو جرګې غونډې ته ورغلی وو او په اړه یې دا راپور لري.
په افغانستان کې د نامنیو د زیاتېدو مسله یو ور بیا د مشرانو جرګې د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې مطرح سوه او سناتورانو یې په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د مشرانو جرګې غړو پریکړه وکړه چې له حکومتي مشرانو سره به ګوري او خپلې د اندېښنې او مشورې به ورسره شریکوي. د دغه جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار چې په دغه ورځې د جرګې مشري په غاړه درلوده دا ونه ویل چې سناتوران به کله له حکومتي چارواکو سره ګوري، خو یادونه یې وکړه چې په دې اړه یې له اړوندو ادارو سره اړیکې نیولې دي. دوی وایي موږ تېره ورځ د چارو د ادارې او د اجرایي ریاست استازي رابللي وه. دوی مو د ستونزو په اړه چې تاسو ویل وه راغوښتي وه. یو ور بیا مو ورته وویل چې له دواړو مشرانو سره د سناتورانو د لیدنې وخت واخلي څو د ملي مسایلو په اړه هر اړخیزه او د دوستۍ په فضا کې خبرې وکړي. شاغلی زدیار ویل چې کله حکومتي مشران سره د لیدنې زمینه ژر تر ژره ورته برابره نسی نو په دې اړه به یو اعلان خبره کړي. په افغانستان کې د نامنیو د وروستیو پیښو په ترڅ کې د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ امنیه قومندان له اتلسو پولیسو سره د طالبانو لخوا ونیول سو. د غرز، کندز، تخار، بدخشان، هلمند، غزنی، میدان وردګ، لوګر او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې دا مهال نامنی پکښې زیاته ده. ځینې نورو سناتورانو به د سه شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې د اوسنۍ ستونزو د هواري لپاره حکومت ته د لویې جرګې د رابللو سپارښتنه ورکوله. زلمی زابلي یو له همدغو سناتورانو څخه:
زما پیشنهاد جناب رئیس محترم دغه دی چې راسي وخت واخی د ډاکټر عبدالله، د ډاکټر اشرف غني، د شورا نصر وژغېږو غوته د دې مسلو په ګوته کو چې تاسو د ملي متصره ولی نه جغیزی تاسو د امریکایانو سره ولی نه جغیزی تاسو ولی یو لوی جرګنه راغواړي د ملت څخه کومک غواړي یو د حل لار به ملت تاسو ته دروشي
دا په داسې حال کې ده چې حکومتي مشرانو هم پروستي کې دا څرګنده کړي چې له هم افغانستان له جدي ګواښ سره مخامخ دی او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره باید له هر فرصت څخه ګټه پورته شي د چارو کارپوهان هم ټینګار کوي چې حکومت باید له متحده ایالاتو وغواړي څو له افغانستان سره د لاسلیک کړي امنیتي تړون له مخې په دغه واد کې د امنیت پر وسترلو کې مرسته وکړي
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي
د ازادي رادیو ده ټاکل سوی د هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی نن د دفاعي او امنیتي ځواکونو مسؤلینو ته وینا وکړي افغان ولسمشر په دولتي دارو کې د ثبات پر اهمیت خبري وکړي د به همداراس په خپل وینا کې د افغان امنیتي ځواکونو او له هغوی څخه د افغانانو د ملاتړ پر اهمیت خبري وکړي د نورو ګڼو شمیرو موضوعاتو ترڅنګ به ولسمشر غنی په افغانستان کې د سولې پر اهمیت هم رڼا واچوي د نور جزئیات ورسته درته وړاندې کوو اوس ځو دغه راپور ته چې وایي د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره یو ځل بیا فاریاب ولایت ته ځي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ښاغلی دوستم به د مخالفینو په وړاندې د افغان ځواکونو او خلکو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کولو په برخه کې مهم رول ادا کړي څېړونکي وایي چې کوم دولتي یا حکومتي چارواکی د مورال او روحیه ورکولو لپاره له کومې سیمې لیدنه کوي اغیز به یې شوي خو باید د خپل پر سر کړنو واک ورنه کړل سي یوسف خان ځدران نور حال راکوي
لفاریاب ولایت څخه د څکم دوه میاشتو لري پاتې کېدو وروسته د جمهوری ریاست لومړی مرستیال یو ځل بیا فوزي یونیفارم په غاړه او دغه ولایت ته په سفر تللی دی د جنرال عبدالرشید دوستم دا سفر داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د دغه ولایت غورماچ ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو لاسته ورغلې ده د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې جنرال دوستم به امنیتي ځواکونه له نږدې وګوري او خلکو ته به د دښمن په وړاندې د ودرېدو روحیه ورکړي د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د سې شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د نوموړي هڅه به دا وي تر څو پشته امکاناتو په فاریاب کې دښمن له منځه یوسي
امروز مون صاحب اول ریاست جمهور نیز سفر خدا غاز
نن د جمهور ریاست لومړي مرستیال هم سفر وکړ او په فاریاب کې به د خلکو د جمع کولو همغږي او رهبری سره د امنیت راوستلو هڅې وکړي هغه به هڅې وکړي چې په ټولو امکاناتو په فاریاب کې دښمن سرکوب شي او تبنده کار به د دې سبب هم شي چې په فاریاب ولایت کې به د لومړي مرستیال په لیدلو خلک روحیه واخلي او ټول به د دښمن په وړاندې ودرېږي جمهور رئیس لومړی مرستیال د اسد په میاش کې هم د وسلوالو مخالفینو د ځپل لپاره د شمال دوه ولایتونو فاریاب او سرپل ولایتونو ته تللی و هغه وخت کابل ته دراتک په محل نوموړي ویل چې د یوې میاشتې په دغه سفر کې د فاریاب ولایت د قیصار او المار او د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو تصفیه کړي دي د جمهور رئیس لومړی مرستیال داسې وخت یو ځل بیا د وسلوالو مخالفینو ځپلو ته مخه کوي چې د راپورونو له مخې د فاریاب ولایت غورماچ ولسوالۍ د یوې اونۍ محاصرې وروسته د تېرې شنبې په ورځ وسلوالو طالبانو لاسته ورغلی ده د چارو څېړونکي وایي چې په شمال کې د وروستیو نامنیو د کرارولو لپاره ممکن په دې شرط د لومړي مرستیال سفر ګټور وي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته روحیه ورکړي یو له دې څېړونکي محمد یوسف امین زازای
زیاتره کومک کوي د یو مورال د ورکولو لپاره د اردو هلته کېدای شي چې کوم رول ولوبوي قطعات نه لیدنه وکړي په صفت معاون د اول د ریاست جمهوریت نور د واک اختیار مکمل د موږ امنیتي ځواکو ته باید ورکړي یعنی دای کولای شي چې مورال ورکړي نه قومنده نه د جنگ رهبری ځکه چې موږ ملي دفاع وزارت لرو د دې په کارونو کې بیا د مداخله ګڼل کیږي
د په داس حال کې دا چې یو شمېر نور کارپوهان د جنگ په لیکو کې د ښاغلي دوستم جګړو ته د ملیشو جوړولو په شک ګوري خو خپله نوموړي دا وزیرت کړی ویلي دي چې د جمهور رئیس په مشوره د جنگ لیکو ته ځي
یو شمیر افغان سیاسي کتونکو فاریاب ولایت ته د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم سفر ګټور نه بولیا وای دوستم غواړي ل دې ډول سفرونو څخه سیاسي ګټه واخلي د روانو چارو کتونکو او د نظر خاوند حلیم تنویر ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان امنیتي وضعیت سیاسي حل لارې ته اړتیا لري نه پوځي شاغلی دوستم ل دې وړاندې هم فاریاب ولایت تللی و خو هغه مهال یې هم د سفر د لاسته راوړنو پر اړه زد او نقیز نظرونه ورکول کېدل په دې اړه زموږ همکاري ناجیه ساپۍ د حلیم تنویر سره مرکه کړې او په سر کې ځینې پوښتلې چې د فاریاب جګړې ته د لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د سفر ګټې بد څه وي
ما په نظر دا به حل را نه ده او پدې کې نور هم حساسیتونه زیاتېږي کدی یو غوړي چې هغه خلک چې مخالف دي په فاریا ولایت کې دوی ته بلنه ورکړي چې د ډیالوګ په سطح کې یو بین الولایتي مشکل حل کی. هلته طالبان هم دومره قوت نه لري او څوک چې د داعش په نوم هلته دوی هم اصلا ځای نه لري، ځکه زما په نظر داعش په هېڅ ځای کې مؤثر نه واقع کیږي. د ریاست جمهوري لومړی مرستیال کوشش کوي چې له دې نام یو سیاسي استفاده وکړي.
تنویر صاحب، ستاسو له نظره د جنرال دوستم دغه سفر به لاسته راوړنې ولري او کنه؟
نه، زما په نظر نور هم نتیجه نه ورکوي، هم نور هم حساسیتونه زیاتوي، ځکه چې هلته په قیصار و المار و نور و ولسوالی که بیگناه خلق دی او د دوی ملیشه چهل تزید لامدغ احساسات نه استفاده کی، خپل گتو ده پر استفاده کی، بیا پختن حالتا وجل کی گی او حالتا بیا احساساتین نور هم زیادی گی. دوی چې بیا بهتر راسی بیا دا قومي مسائل زیاتیږي او پس لاغې نه بیا هم نتیجه نه ورکړي، لکه چې مخکې هم جنرال دوستان هلته تللی وو به نتیجه پاتې شو.
فاریاب کې دا مهال یو شمېر سیمې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي، فکر نه کوئ چې دغه سفر به ګټور وي؟
زما په نظر که هلته دوی کوشش وکړي هغه ځایونه چې دولت په کنټرول کې دي دوی خپل قوت هلته نور هم زیات کړي او د موافقه د سپینګر شورا د راتولولو دوی کوشش وکړي چې دا مسله حل شي. هلته طالبان هم دومره هغه طالبان نیست چې له کوم ځای بل ځای نه مغلوي.
د افغان ځواکونو د روحي په پیاوړتیا کې به د جنرال دوستم دغه سفر څومره مهم وي؟
دا ممکن اثر ولري، ځکه چې دا د رئیس جمهور مرستیال دی او په خپله یو جنرال عسکري جنرال دی، دا ممکن او په منطقه کې هم رول لري، دا تاسیس لري. خوازه فکر کوم که لکه تندز غونډه چې جنرالانو او سرمنصبان ټول وتښتي روحیه بیا ضعیف کیږي.
د سیاسي چارو کارپو تنویر حلیم تنویر و.
ازادي خبری مجله اوري
د ازادي رادیو ده. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي په کمیټه کې دا ځل د ولسی جرګې او مشرانو جرګې استازي نه دي شامل. د دغه کمیسیون یوې غړي ډاکټرې عالمه نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي شورا استازي ځکه په دغه کمیټه کې نه دي شامل سوي چې په یو ډول دوی په انتخاباتو کې شریک دي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو ټولنه د کمیسیون لدی طرح څخه د ملاتړ په ترڅ کې د یو شمیر اندیشنو یادونه کوي. اجمل تورمان په دې اړه نور حال راکوي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې راتلونکي وی ونې پورې به د غوراوي کمیټه خپل کار پیل کړي. د دغه کمیسیون یو غړي ډاکټر عالم وایي دا ځل به د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي په کمیټه کې د دولتي دارو او مدني ټولنو دواړو استازي شامل وي. میرمن عالمه د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کمیټه کې به د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون، د ښځو د حقوقو د ملاتړو بنسټونو، د رسنیو سترې محکمې پر اساسي قانون د څار د کمیسیون او د اداري اصلاحاتو د اداري استازي او رئیسان ګډون ولري. خو د دې په وینا د ازل بد ولسی جرګې او مشرانو جرګې استازي د غوراوي په کمیټه کې ګډون ونه لري.
د قانون قبلي رئیس مشرانو جرګه
و رئیس په پخوانی قانون کې د مشرانو جرګې او ولسی جرګې رئیسان هم د کمیټې غړي وو، خو د لا زیات شفافیت په هدف او له دې عمله چې د مشرانو جرګې او ولسی جرګې په انتخاباتو کې تر ډیره د هغو کسانو په طرف وي چې ګټې پکې نغښتې وي، نو ځکه د غوراوي په نوې کمیټه کې دوی غړیتوب نه لري.
تر اوسه ولسی جرګې او مشرانو جرګې په دې اړه خبرګون نه دی خودلې چې ولې د کمشنرانو د غوړایي په کمیټه کې د دوی استازو ته ځای نه دی ورکړل شوی. په 1992 کال کې چې د انتخاباتو د کمیسیونونو د کمشنرانو ټاکلو ته د غوړاوي کومه کمیټه ټاکل شوی و، د ولسی جرګې او مشرانو جرګې مشرانو یې هم غړیتوب درلود. هغه مهال د غوړاوي کمیټې د سلګونو کسانو له ډلې 20 کسان غوړه او ولس مشر ته یې معرفي کړل، څو د هغوی له منځ څخه نه تنه د کمشنرانو په توګه وټاکي. که څه هم د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون ټینګار پر دې دی چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران بدل کړي، خو له دې وړاندې د یادو کمیسیونونو مشرانو او کمشنرانو ویلي چې دوی د 15 کلنې کاري دورې لپاره ټاکل شوي او څوک یې د لری کولو صلاحیت نه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ په دې ډول د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوی د کمیټې له جوړښت څخه ارکلی کوي، وایي چې په دې ډول سره مدني ټولنو ته هم په کمیټه کې مناسب حق ورکل شوی دی. خو یاد بنسټ د ارکلی تر څنګ یو شمیر اندېښنې هم شریکوي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشیدی:
موږ یوه اندېښنه په دې کې ده چې د خلکو لست څوک چې غوښتنلیکونه وړاندې کړي لست یې له خلکو سره به شریکه شي. دوی په خپل طرح کې نه ده اوسلی او موږ ته دلیل داو چې دا به د غوراوي کمیټې په خپل طرزالعمل کې اضافه کړي، ولې موږ مطمئن نه یو چې هغوی دغه اصل په خپله کړنلاره کې یا طرزالعمل کې ځای پر ځای کړي. ځکه چې فقط لپاره ډېر مهمه ده چې چېرته کمیټه سبا دعوه کوي چې موږ لپاره 200 نفر یا 300 نفر غوښتنلیکونه وړاندې کړي او موږ له ماسې څخه دغه 21 نفر یا دغه 15 نفر موږ ولسمشر ته په لست کې وړاندې کړل، نو خلک باید پوه شي دغه 214 کسان نه دغه 15 کسان یا 21 کسان په کوم دلیل باندې انتخاب شي.
ښاغلی رشیدی دغه شان خپل بل اندېښنه د کمشنرانو د کاري مودې په اړه د معلومولو موضوع یادوي، وایي چې واضح نه ده چې دا صلاحیت له یادې کمیټې سره خوندي دی او کنه ولسمشر ته دا واک سپارل کیږي. په ورته وخت کې د چارو شمیر کارپوهان او خلک وایي چې په کار د دازل د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي کمیټه په ډیر دقت سره انتخاب وکړي او دا شان کسان غوره کړي چې هم مسلکي وي هم بې پرې او هم د هیواد ملي مسایلو ته ژمن وي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د ازادي رادیو ده په هلمند ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې عملیات روان دي. زموږ همکار الیاس دایل جزئیات سره پر لیکدی. دای صاحب سلام. دای صاحب په هلمند کې د امنیتي وضعیت په اړه څه نوي معلومات لري؟
هغه خبرې چې نن موږ سره د هلمند والی وکړلې او ژمنه وکړه چې تر مازدیګره پورې به وکولای شي هغه عملیات چې دوی د وسلوالو طالبانو په ضد پیل کړي دي او د ناګالي ولسوالۍ د امنیتي کمربند د بیرته رغولو په خاطر پیل کړي، هغه به نن تر مازدیګره پای ته ورسېږي او وتوانېږي چې وسلوال د شنې سیمې وباسي. داسې معلومې چې تر اوسه ترکي عملیات پای ته نه دي رسېدلي، علمې دي ځینې راپورونه. البته دا خبرې چې زه کوم د چارواکو تر نه کړي منتا ویل کېږي باجي سیمه کې د سفر اړوند وو او زه به زیاتې سیمې د وسپرمان په لاس تللي دي او غني ولیکم وکړم موجوده دي چې نن ټوله ورځ مقاومت کړی دی تر ولسندرسي عملیات په مقابل کې چې حکومت پیل کړي دي په زور کړي دي او ستنېدلي دي. بس نن ورځ تر غرمې پورې په دې مازدیګر کې ډېر تر خپل ولکې لاندې راولي.
ډېره مننه دای صاحب. الیاس دای وو چې د هلمند ولایت څخه د امنیتي وضعیت په اړه راپور راکاوه. اوس زو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر لور چې وایي د مخدره موادو ضد 80% پولیس په جګړو او عملیاتو کې مصروف دي او دې کار د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه ټکنی کړې ده. د دغه وزارت د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې معین باز محمد احمدی د ولسی جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل چې د نشه یي موادو د کښت او قاچاق د مخنیوي پولیس باید پیاوړي او تجهیز شي. له بل لوري د افغانستان د عامې روغتیا وزیر د ولسی جرګې په دې استجوابیه غونډه کې وویل چې په نشه یي موادو د روږدو کسانو لپاره د دوی موجوده امکانات کفایت نه کوي او په دې برخه کې یې د سیمه ییزې همکارۍ غوښتنه وکړه. نور حال د سید کمال شاه عارف په راپور کې اورو.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په هیواد کې روانو ناامنیو د نشي موادو په وړاندې مبارزه لستون سره مخ کړي او لامل یې دا دی چې د نشي موادو ضد 80% پولیس د امنیت په ټینګښ کې شکل سوی دی. د کورنۍ چارو وزارت د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې مرستیال باز محمد احمدی وایي د نشي موادو په وړاندې د پیاوړي ځواک نشټوالي دا مبارزه ستونزمنه کړې ده. ښاغلی احمدی د دوشنبې په ورځ د ولسی جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل د ناامنیو زیاتېدو او له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتو هم پر مبارزه خپل اغیز کړی دی.
موږ چې په 2001 نوي کال کې 15000 سرتیری لرل، دوس 2550 تن لرو. هوایي قوامو د لاس ور کړی، د کوکنارو د لمنځوړلو قیتمو د لاس ور کړی، د ځینی نور عملیاتي قیتمو د لاس ور کړی دی. په اوسنۍ شرایط کې جنگ دی، د نشي مواد سره د مبارزې 80% پولیس په جنگ کې مصرف دي. حتی ازمور ځنګړي کې تی په خندوز او بغلان کې په جنگ کې مصرف دي.
هغه د نشي موادو په وړاندې د مبارزې د پولیسو د تجهیز او پیوړکې دوه غشتنه وکړه او چنګار وکړ چې د نشي موادو د کښت او قاچاق په وړاندې مبارزې ته باید جدي پاملرنه وسی. د نشي موادو سره د مبارزې وزارت موین وای چې په 2015 میلادي کال کې د کوکنارو په کښت کې 19% او د نشي موادو په تولید کې 48% کموالی راغلی دی. د ولسی جرګې په دغه استجوابیا ناسته کې د امیر روغتیا وزیر ډاکټر فیروزالدین فیروز وویل چې په نشي موادو د رور د کسانو د راټولولو په برخه کې د دوی موجوده امکانات کفایت نه کوي. ښاغلی فیروز زیاته کړه چې په کال کې 45,000 په نشه روږ کسان د 125 روغتیا مرکزونو لخوا تداوي کیږي، خو زیاته کړه چې له دغې ډلې 80% بیرته د نشي موادو کارولو ته مخه کوي.
دسترسی بسیار آسان به مواد مخدر در افغانستان.
افغانستان کې نشي موادو ته ډیر لاسرسی موجود دی. د نشي موادو د زیانونو په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه ډیر کم دي، باید بدیل معاشات رامنځته شي.
د هیواد عامه روغتیا وزارت د معلومات له مخې د مهال 1.5 میلیون کسان د هیروینو په ګډون په بیلابیلو نشي موادو روږدي او 1.5 میلیون نور په نشه د اخته کسانو سره نږدې اړیکې لري.
آزادی رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو ده ټاکل سوی د ولسمشر محمد اشرف غنی نن د دفاعي او امنیتي ځواکونو محصلینو ته وینا وکړي. افغان ولسمشر به په دولتي ادارو کې د ثبات پر اهمیت خبرې وکړي. دی به همداراز په خپله وینا کې د افغان امنیتي ځواکونو او له هغوی څخه د افغانانو د ملاتړ پر اهمیت خبرې وکړي. د نورو ګڼ شمیر موضوعاتو تر څنګ به ولسمشر غني په افغانستان کې د سولې پر اهمیت هم رڼا واچوي. په دې اړه نور جزئیات درته په راتلونکي خپرونه کې هم وړاندې کوو. اوس ځو د هغه راپور پر لور چې وایي واشنگتن پرون تایید کړه چې د افغان پوځ یو زغروال موټر چې امریکایي عسکر پکې سپاره وو په کندوز کې د ملکي روغتون دروازه په زور ورماته کړې وه او پوځیان روغتون ته ورننوتلي وو. څو اونۍ وړاندې په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو د خیریه سازمان پر روغتون د امریکایي ځواکونو په دوو بمباریو کې لږ تر لږه 22 کسان وژل سوي وو. اسوسییټډ پرس خبري اژانس یو راپور جوړ کړی چې جزئیات یې له فرشتي جلازې څخه اورو.
د امریکا د دفاع وزارت پنټاګون ویاند جف ډیویس پرون ویل د افغانستان د پوځ یو زغروال موټر چې امریکایي ځواکونه پکې سپاره وو په غلط ګمان دې روغتون ته ورننوتی وو. د پنټاګون ویاند ویلي چې د دوی ځواکونو داسې ګمان کړی و چې په روغتون کې د بې سرحده ډاکترانو د نړیوالې ادارې هیڅ کارکوونکی نشته. په کندوز کې د اکتوبر په 3مه د امریکایي ځواکونو په بمباری کې چې د بې سرحده ډاکترانو پر روغتون وشوه لږ تر لږه 22 ملکي کسان ووژل شول. د پنټاګون ویاند جف ډیویس پرون اسوسییټډ پرس ته څرګنده کړه چې تېره اونۍ د دوی ځواکونه د دې روغتون د ودانۍ د کتلو او څارنې لپاره روغتون ته ورننوتي وو. د امریکایي چارواکي ویلي چې د دوی هدف په بمباری کې د روغتون ودانۍ ته د رسیدلې زیان ارزونه وه. ډیویس وویل هغوی په زور د روغتون دروازه پرانیستي او ننوتی دي چې دا کار یې باید نه وای کړی، خو له هغوی څخه تیروتنه شوې ده. هغوی باید دا کار مخکې له مخکې پلان کړی وای، خو اوس باید د روغتون دروازې ته د رسیدلې زیان ارزونه وکړي او تاوان یې ورکړي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند او زیاته کړه چې د روغتون ودانۍ ته تر ننوتلو وروسته د دوی پوځیانو ته څرګنده شوې وه چې په روغتون کې د بې سرحده ډاکترانو د ادارې مامورین موجود وو او د امریکایي ځواکونو له دې کار سره یې څرګند مخالفت کړی دی. دا پېښه په کندوز کې پر روغتون د بمباری په اړه د څېړونکو او د بې سرحده ډاکترانو د ادارې پر هغې موافقې تیری کوي چې پر اساس یې پلټونکو منلې وه چې د ورتګ پر مهال به د بې سرحده ډاکترانو ادارې ته خبر ورکوي. د بې سرحده ډاکترانو نړیوالې ادارې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې امریکایي پوځیان په زور په کندوز کې روغتون ته ورننوتی دي، مالی تاوان یې رسولی، ځینې شواهد یې له منځه وړي او د دوی کارکوونکي یې ویرولي دي. د پنټاګون ویاند ویلي چې د رواني اونۍ په نیمایي کې شایي په کندوز کې پر دې روغتون د بمباری په اړه د پلټونکو ابتدایي رپورټ په کابل کې خپور شي. ډیویس وویل چې په دې رپورټ کې به ځینې ابتدایي پوښتنې ځواب سي، لکه دا چې په روغتون کې ملکي کسان وو که نه وو، او که چیرې وو آیا د بمباری په مهال د امریکایي ځواکونو لخوا ضرر ورته رسېدلی که نه. ډیویس ویلي چې رپورټ په دې اړه قضاوت نه کوي چې د حملې مسؤلیت پر کوم لوري ورواچول شي او ډېر جزئیات نه څرګندوي، ځکه دا خبرې به وروسته د امریکا د څارونکو په پراخو او اساسي څېړنو کې مطرح کیږي. د پنټاګون ویاند ویلي چې دا رپورټ به هم په څو اونیو کې خپور شي. د امریکا ولسمشر په کندوز کې پر روغتون د اکتوبر د 3مې د بمباری له امله معذرت غوښتی دی. وسلوالو طالبانو د سپتمبر په 28مه پر کندوز ښار حمله وکړه او څو ورځې یې دا ښار تر ولکې لاندې وو. خو د امریکا دفاع وزارت ویاند پرون ویل چې کندوز اوس تر ډېره حده د افغان ځواکونو په لاس کې دی.
جبرنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
خو تاسو اوس د ازادي رادیو پښتو خبری مجله اوریده. د ازادي رادیو د پښتو خبرونه پای ته ورسیده. د دری نیم ساعته خبری مجله اوریدو ته زما له همکاري فرشته نګا سره اوسی. فرشته نګا، فرشته جان، سلام.
سلام ملاله جان، تشکر. سلام به شما کمیل از صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شش و نیم شام به وقت کابل شد و به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. اعضای مشران جرگه به خاطر ناامنی های کشور با رهبران حکومت وحدت ملی دیدار میکنند. به دنبال ناامنی ها در شمال کشور، جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری امروز وارد شهر شبرقان شد. جزئیات این مطالب را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشر این همه همکارم ستار فروغ خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می کند.
سه کارمند یونما در انفجار یک ماین در ولایت ننگرهار زخمی شدند. هفت مقام امنیتی آذربایجان به اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای بازداشت شدند. و منشی عمومی سازمان ملل متحد امروز در یک سفر غیر منتظره از اسرائیل و فلسطین بازدید می‌کند. تفصیل اخبار. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به ولایت جوزجان رسید. هدف از این سفر عبدالرشید دوستم ایجاد هماهنگی در عملیات‌های نظامی بر ضد مخالفان مسلح دولت در صفحات شمال، به خصوص ولایت فاریاب خوانده شده است. آقای دوستم امروز پس از رسیدن به شهر شبرقان مرکز ولایت جوزجان در یک نشست به اشتراک مسئولان محلی و بزرگان قوم گفت که با نیروهای امنیتی در ولسوالی غرماچه ولایت فاریاب در تماس است. مقام ها می گویند که نیروهای تازه نفس برای پسگیری کامل ولسوالی غرماچ به ولایت فاریاب اعزام شدند. سه کارمند امنیتی یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در انفجار یک ماین در ولایت ننگرهار زخمی شدند. حضرت حسین مشرقی وال مسئول مطبوعاتی قماندانی امنیتی این ولایت به رادیو آزادی گفت که این رویداد پس از ظهر امروز زمان رخ داد که ماین چسبکی نصب شده در یک اراده موتر رنجر در شهر جلال آباد منفجر شد. تاکنون مسئولیت این انفجار را کس یا گروه به عهده نگرفته است. وزارت خارجه افغانستان میگوید که شمار زیادی از دیپلماتان افغان و خانواده هایشان برای دریافت و یا تمدید ویزه پاکستان در شهرهای مختلف این کشور است چند ماه به این سو منتظرند. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه با ابراز این مطلب گفت که برعکس آنها تسهیلاتی را برای دیپلماتان پاکستانی در این بخش فراهم کردند. آقای مستغنی در ادامه گفت:
کلا اداره رد میکنم در وزارت امور خارجه. همین حالا که ویزه یک نفر از دیپلمات‌های پاکستانی نیست که در حال انتظار باشه.
اکسپرس تریبیون یک روزنامه پاکستانی اخیراً گزارش داد که گویا حکومت افغانستان از چند به این سو پروسه صدور ویزه برای دیپلماتان پاکستانی را متوقف نموده است. رادیو آزادی. ادامه خبرها. سازمان ملل متحد میگوید از زمانی که نیروهای حکومتی سوریه به حمایت هوایی روسیه عملیات تهاجمی را در شهر علب آغاز کردند، حدود 35,000 نفر مجبور به ترک این شهر شدند. عملیات یاد شده روز شنبه آغاز شد. یک سخنگوی اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد گفت که بسیاری این افراد از حومه‌های جنوب غرب شهر حلب بجا شدند و به مواد غذایی و سرپناه نیاز فوری دارند. در یک خبر دیگر داریم که یک گروه ناظر میگوید که در حملات هوایی روسیه در ولایت لازقیه سوریه 45 تن شامل شورشیان مسلح و ملکی ها کشته شدند. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه گفت که ناوقت دیروز در حمله های هوایی منطقه جبل اکراد هدف قرار گرفته است. این منطقه در کنترل گروه شورشی موسوم به فرقه اول ساحلی می باشد. به گفته این نهاد، باسل زمو یک مقام این گروه شامل شورشیان است که کشته شدند. این گروه که زیر چتر اردوی آزاد سوریه می جنگد، یکی از چند گروهی است که تحت یک برنامه به حمایت واشنگتن کمک مالی دریافت می کند. یک مقام ارشد نظامی آمریکا امروز به عراق سفر کرد تا معلومات تازه در مورد جنگ علیه گروه تندرو دولت اسلامی را به دست آورد. جنرال جوزف دانفورد، رئیس کمیته لویدرسیزان آمریکا، پس از آن که در اول اکتبر به کار آغاز کرد، در اولین سفر وارد عراق شده است. منشی عمومی سازمان ملل متحد امروز در یک سفر غیرمنتظره از اسرائیل و فلسطین در حال بازدید میکند که خشونت‌های مرگبار در آنجا افزایش یافته است. ریاض مالکی، وزیر خارجه فلسطین، بر رسانه‌های محلی گفت که بان کی‌مون با رهبران اسرائیل و فلسطین ملاقات خواهد کرد. هفت مقام امنیتی آذربایجان به اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای بازداشت شدند. لوی سارندولی آذربایجان دستگیری این افراد را که کارکنان وزارت امنیتی ملیان امروز اعلان کرد. در خبرنامه این اداره آمده است که این اشخاص به اتهام مداخله غیرقانونی در فعالیت‌های تجارتی گرفتار شدند. جاستین ترودو، رهبر حزب لیبرال کانادا، با پیروزی این حزب در انتخابات این کشور، استیفن هارپر، صدر اعظم کانادا و رهبر حزب محافظه‌کار را شکست داد. جاستین ترودو 43 سال عمر دارد و پدرش پیر ترودو قبلا صدر اعظم کانادا بود. حزب لیبرال پیش از انتخابات در جایگاه سوم در پارلمان کانادا قرار داشت و حکومت سلوانیا طرح یک قانون را پیشنهاد کرده است که به اساس آن اردو می تواند پلیس را در حفاظت سرحدات این کشور کمک کند. این در حالی است که هزاران مهاجر از کروشیا وارد این کشور بالکان می شوند. طرح این قانون شب هنگام پیشنهاد شده و انتظار می رود که اواخر امروز از سوی پارلمان تصویب شود. این اقدام در حال روی دست گرفته می شود که سلوانیا دیروز از دادن اجازه به بیش از 1000 مهاجر که از کروشی آمده بودند خودداری کرد و گفت که سهمیه روزمره تکمیل شده است. پایان خبرها از رادیو آزادی.
شش و 37 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. با داشته های این مجله خبری برمی گردیم. اعضای مشران جرگه به خاطر ناامنی ها در کشور با رهبران حکومت وحدت ملی دیدار می کنند.
بار دیگه برشان گفتیم که وقت از امید دو بزرگوار بگیرن که صنعت و صیبا برون و موارد مسائل ملی و مهمی که وجود داره همه جانبه باید دو نفر در یک فضای باز، در یک فضای کاملا دوستانه صحبت بکنند که به خیر افغانستان است.
به دنبال ناامنی ها در شمال کشور، معاون اول ریاست جمهوری امروز وارد شهر شبرقان ولایت جوزجان شد. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید رهبری جنگ علی مخالفین مسلح دولت به دست جنرال دوستم نخواهد بود.
به خاطر کمک با جسام های اردو اینا سفر میکنن و اونجا به خاطر بلند بردن مورال اونجا میرن. مگر اصلا کمانده به دست کماندارای قوای مسلح میباشد.
پاکستان در صدور ویزه به دیپلمات‌های افغان محدودیت وضع کرده است. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت می‌کنم که تا ختم این مجله با ما باشید. با سلام دوباره. فرشتان نگاه هستم و همکارم امان امیرزای در بخش تخنیک در این مجله خبری مرام روی می‌کنم. مشران جرگه افغانستان از افزایش ناامنی ها به شدت ابراز نگرانی کرده است و شمار از سناتوران خواستند که به خاطر یافتن راه حل برای این مشکل گفتگوی مشخص و واضح با رئیس جمهور و رئیس اجرائیه داشته باشند. در گزارش همکارم فرشتن ادا از جریان نشست امروز مشران جرگه بیشتر بشنوید.
افزایش ناامنی ها در افغانستان بخصوص در ولایات شمال اعضای مشان و جرگه را به شدت نگران ساخته و آنان تصمیم گرفتند تا در این زمینه با رهبران حکومت وحدت ملی گفتگو کنند. اعضای مشان و جرگه روز سه‌شنبه در جلسه عمومی این جرگه گفتند به خاطر جلوگیری از افزایش ناامنی ها در کشور باید اقدامات لازم صورت گیرد. محمد علم ایزدیار، معاون اول مشان و جرگه که ریاست نشست عمومی این جرگه را نیز بر عهده داشت، در این مورد گفت:
ما دیروز مسئولین محترم اداره امور و مسئولین محترم اداری و ریاست اجرایی را خواسته بوده. این به خاطر همین موارد مشکلاتی که شما گفتین به این خاطر خواسته بوده. بار دیگه برشون گفتیم که وقت از امید دو بزرگوار بگیرن که صنعت و سایبا بروند و موارد مسائل ملی و مهمی که وجود داره همه جانبه با دو نفر در یک فضای باز در یک فضای کاملا دوستانه صحبت بکنند که به خیر افغانستان است. این با دیروز سفارش کردیم، تاکید کردیم، امیدوار هستیم که زودتر وقت بده.
آقای ایزدیار همچنان گفت در صورتی که به زودی زمینه ملاقات با رهبران حکومت وحدت ملی برای اعضای مشان و جرگه مساعد نگردد، آنها اعلامیه را نیز صادر خواهند کرد. مشان و جرگه در حال از افزایش ناامنی ها ابراز نگرانی می کند که با تازگی قماندان امنی ولسوالی غرماچ ولایت فاریاب با 18 پلیس به چنگ طالبان مسلح افتاده است. همچنان ناامنی ها در ولایات قندوز، تخار، بدخشان، بادغیس، هلمند، غزنی، میدانوردک، هرات، لوگر، نگرهار و برخی مناطق دیگر نیز افزایش یافته است. از سوی هم برخی از اعضای مشان و جرگه می گویند حکومت وحدت ملی به خاطر دست یافتن به یک رای حل سیاسی و بیرون رفتن از مشکلات کنونی باید لوی جرگه را برگزار کند. زلمه زابلی یک تن از این سناتوران در مورد می گوید.
دو دکتر در رأس هستند. اگر دکتر عبدالله یا اشرف غنی برای آنها ذهنیت داده شود که تا چه وقت جنگ ادامه پیدا می کند. پیشنهاد من این است بیایید زمینه ملاقات را با هر دو رهبر مساعد سازید. با دکتر عبدالله، دکتر اشرف غنی و شورای امنیت ملی صحبت نماییم که شما با ملل متحد و آمریکایی ها چرا گفتگو نمی کنید؟ شما چرا زمینه برگزاری یک لوی جرگه را فراهم نمی کنید؟ از مردم کمک بخواهید تا یک راه حل را ملت برای شما نشان بدهد.
این سخنان در حال مطرح می‌گردد که عبدالله رئیس اجرایی حکومت نیز گفته است که تهدیدات هنوز هم به گونه قوی وجود داشته و باید تلاش شود تا از هر فرصت مناسب برای تامین صلح در کشور استفاده صورت گیرد. از سوی هم برخی از کارشناسان می‌گویند حکومت افغانستان باید سعی ورزد تا ایالات متحده آمریکا بر اساس توافقنامه امنیتی و دفاعی با این کشور همکاری کرده و جلو ناامنی‌ها را بگیرد.
هرچند خبر از ناامنی در نقاط مختلف افغانستان می رسد، اما ولایتی که امروز بیشتر توجه رسانه ها را به خود جلب کرده جوزجان است، زیرا معاون اول رئیس جمهور امروز لباس نظامی به تن کرد و به جوزجان رفت تا بخشی از عملیات نظامی بر علیه تندروان باشد. این دومین بار است که جنرال عبدالرشید دوستم برای سرکوبی شورشیان به ولایت های شمال افغانستان می رود. از شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی گزارش میدهد.
معاون اول ریاست جمهوری جنرال عبدالرشید دوستم قبل از ظهر امروز وارد شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان گردید. بعد از آن که شماری از رؤسای دوایر دولتی و بزرگان قوم با استقبال گرم از جنرال دوستم پذیرایی نمودند، در مقر ولایت جوزجان در جمعی از بزرگان قوم و مقامات محلی این ولایت سخنرانی میکرد، گفت دشمنان افغانستان توانایی مقاومت را در مقابل نیروهای امنیتی کشور ندارند. جنرال دوستم همچنان به ارتباط جنگ فاریاب میگوید و ای با تمام نیروهای مستقر در ولسوالی غرماچ در تماس است و این نیروها در حال حاضر در نقاط مهم حاکم هستند. جنرال دوستم در این نشست در مورد ناامنی های ولایات شمال و شمال شرق کشور گفت قرار است با در نظر داشت هدایت مستقیم رئیس جمهور غنی در روزهای نزدیک به استقامت های مختلف وارد عمل خواهد شد و مردم شمال را از این نگرانی ها نجات خواهد داد.
Thank you.
این در حالی است که عصر روز گذشته مجید گلیمباف قماندان امنیه ولسوالی قرماج پس از 3 روز مقاومت در محاصره مخالفین با 30 تن سربازان پلیس به دست مخالفین اسیر و کشته شدند. نقیب الله فایق وکیل مردم فاریاب در ولسی جرگه میگوید که در جریان این حادثه 100 تا موتر نظامی با آواز دلخراش در جاده های شهر میمنه تقرری سید آقا قماندان جدید ولایت فاریاب را جشن میگرفتند.
شنیدید که جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور به جوزجان رفته است. شاید این سفر جنگی به سوی ولایت فاریاب ادامه یابد، زیرا در این ولایت نیز طالبان در حال افزایش دادن فعالیت هایشان هستند. حتی در ولسوالی قرماج قماندان امنیه با شمار از امراهانش به چنگ طالبان افتاده است. همکار مقیم نایب در گفتگوی از جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان پرسیده که در میدان های جنگ در شمال کشور چی میگذرد؟
ولسوالی قرماچ اونجا قوتای ماست، قوتای جدیدم رفتن، قوت در حال تصفیه کردن است از مخالفین و تشویشی نیست، انشاءالله به زودی اون مشکل حل میشه و عملیات تصفیهی جریان داره.
ای درست است که قماندان امنیه امی ولسوالی به دست طالبا افتاده با 13-14 نفر دیگر، ای دقیق است؟
نه خیر، ما او را پا از وزارت داخله پرسان کردیم، دقیقا اونا رد کردن که ای کار نشده، قماندان به دست دشمن نفتیده و تصفیه جریان دارد، سه از مخالفین پاک میشه.
جنرال صاحب، قبل از معاون اول ریاست جمهوری به ولایت جوزجان و فاریاب رفتن برای تصفیه عملیات، چی شد که کار باز هم به جایی کشیده که ولسوالی ها در ولایت فاریاب دوباره ناامن شدن؟
اصلا اینطور است که اینجا خوب جنگ استخباراتی است و مخالفین هم کوشش میکنن به خاطر تبلیغات سوی خود جایی یک جای حمله میکنه، دیگه جای حمله میکنه، اونا میفهمه که از دستشان چیزی پورا نیست، کدام جای را حفظ کردن نمیتونه، فقط بخاطر تشویش و مخشوش کردن از هان مردم اینا حملات اجرا میکنن.
جنرال صاحب، گفته میشه که جنرال دوستم باز هم به اوجه رفته، آیا کدام عملیات نظامی در نظر است که او را رهبری کنه و یا به چی گونه است؟
عملیات نظامی را همیشه قماندانای ما از وزارت دفاع رهبری میکنه، اگر در هر جای عملیات باشه و هر کسی که اونجا برن در راس عملیات قماندانای قوای مسلح می باشند. راکی دولتی که اونجا میرن اونا بخاطر مورال دادن، بخاطر کمک به پرسنل ما، بخاطر کمک به جستامهای اردو اینا سفر میکنن و اونجا بخاطر بلند بردن مورال اونا اونجا میرن، مگر اصلا قمانده به دست قماندانای قوای مسلح می باشند.
جنرال صاحب، آقای مسعود که نماینده خاص حکومت در قسمت اداری خوب یا تنظیم اداری خوب از یا اصلاحات در حکومت است، اینا انتقاد کرده که مقرریه های آخر در قندوز در نیروهای نظامی اردو یا وزارت دفاع بر اساس واسطه بوده، این دقیق است؟
ما نمیدانم این را، مگر وزارت دفاع بسیار کوشش میشه که همیشه دقیق و بجا کسانی را که تعیین میکنن در امور فکر کنه، اینجا کمیسیون است، بورد است، از اون میگذره با تعینات اجرا میکنه. هم در فرقه یا قوری اردوی 209 شاهین و در فرقه که نو ایجاد شده اونجا خو ما که میشناسم قماندان لیویدو بریج جنرال احمد است، یک قماندان بسیار ورزیده است، و قماندان قوری اردوی 209 شاهین جنرال صاحب حمید است که او هم از 205 اتل اونجا رفته، اسکندر رفته، یک قماندان بسیار قهرمان است. ما فرموده مسعود صاحب رد نمی کنم، اونا ممکن پیش خود دلائلی داشته باشند، مگر در وزارت دفاع بسیار کوشش میشن که هر کسی را نظر به شایستگیش، نظر به مسلکش، او را تعیین کنه که اونا بتانه خودتر وظایف اجرا کنند.
جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
درگیری در ولسوالی غوریان ولایت هرات هنوز هم ادامه دارد. ساعت پیش مخالفین مسلح دولت بالای ولسوالی غوریان حمله کرده و داخل مرکز ولسوالی شدند. برای داشتن جزئیات بیشتر خبرنگار رادیو آزادی شاپور صابر از هرات با خود داریم. صابر صاحب سلام، شام بخیر. از وضعیت در ولسوالی غوریان هرات بگو، اکنون وضعیت از چی قرار است؟
بله، طوری که شما هم یادآوری کردین، هنوز هم درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در بازار بولسواری قریان، به ویژه ساختمان بولسواری، ساختمان قومندانی امنیه ای بولسواری به شدت جریان داره. مقامات محلی چی ملکی و چی نظامی تایید میکنن موجودیت مخالفان مسلح دولت در بازار بولسواری و گزارش های اولیه میرسانه که زمانی که این افراد حمله کردن ابتدا بالای ساختمان قومندانی امنی ولسوالی قریان، تنها 30 تن از منصوبان امنیتی، نیروهای امنیتی مقاومت نشان دادن، اما این مقاومت به شکست خود نیروهای امنیتی افغان مواجه شده و سپس طالبان به سوی خود ساختمان ولسوالی قریان حمله ور شدن و به اساس تماس تلفنی که ما با یکی از کارمندان اداره عدلی و قضایی ولسوالی قریان داشتم، به این مسئله تاکید کرد که ما بنایی در ساختمان قرار داریم و حملات راکتی در اطراف خود ساختمان ولسوالی قریان جریان داره و همچنان یک از اربابا در ولسوالی قریان در تماس تلفنی با دادی گفت یک پستهای امنیتی در مرکز بازار طالبا با آتش شدن و همچنان ساختمان یک تلویزیون محلی به نام سافیر همچنان اونا حمله راکتی زدن که نشرات تلویزیون کاملا قطع شده و بعد در نقاط مختلف ای ولسوالی که سرحد با کشور ایران داره به اساس این حملات همچنان قطع شده و تا کنون مقاماتی که از ولایت ایران چی پیس بوده چی اردو که در رأس از این نیروها جنرال عبدالمجید روزی قرار داشته تا کنون به محل حادثه نرسیدن و گزارشات هم از باشنده های محل حاکی از اینه که طالبان مسیری که هرات هربنوی با ولسوالی قریان وصل میکرده ایران منگذاری کردن تا جلوگیری بکنن از ورود افراد تازه نفس که با کمک نیروهای مستقر در ولسوالی قریان خواهد آمد.
تشکر. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از هرات بود که می گفت درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح دولت در ولسوالی قریان هنوز هم ادامه دارد. به گفته خبرنگار رادیو آزادی از محل، مخالفین مسلح نخست به ساختمان قومندانی امنی قریان حمله کرده و اکنون درگیری در بازار ولسوالی قریان ادامه دارد.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
وزارت خارجه افغانستان میگوید پاکستان در خصوص صدور ویزه به دیپلمات های افغان محدودیت وضع کرده است. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت تعداد از دیپلمات های افغان در انتظار اخذ ویزه پاکستان هستند، اما سفارت این کشور برایشان ویزه نمیدهد. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد.
پس از متشنج شدن روابط میان افغانستان و پاکستان، گزارش‌های به نشر رسید که گویا هر دو کشور در خصوص صدور ویزه به دیپلمات‌ها محدودیت وضع کرده است. اما وزارت خارجه افغانستان می‌گوید که در زمینه صدور ویزه به دیپلمات‌ها و اتباع پاکستانی هیچ محدودیتی را به میان نیاورده‌اند، اما به گفته مقامات این وزارت پاکستان در این خصوص مشکلات ایجاد کرده است. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که تعداد دیپلمات‌های افغان در انتظار اخذ ویزه پاکستان هستند، اما سفارت این کشور برایشان ویزه نمیدهد.
در وزارت امور خارجه ویزه یک نفر از دیپلمات‌های پاکستانی نیست که در حال انتظار باشه، مگر متاسفانه برعکس، همین حالا ما تعداد زیادی از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی افغانستان داریم که تازه مقرر شدن ویزه هایشان در حال انتظار است و همچنان تعداد زیادی از دیپلمات‌های برحال جمهوری اسلامی افغانستان، هم دیپلمات‌ها و هم اعضای خانواده هایشان، از بعضی هایش ویزه های قبلیشان میادش سپری شده. ماها میکسره که ویزه جدید به دست ناوردن و ویزهایشان تمدید نشده.
آقای مستغنی گفت حتی جنرال کنسول افغانستان که برای پشاور معرفی شده است نیز از 6 ماه به این سو در انتظار موافقه رسمی از جانب پاکستان است. این در حالی است که روزنامه اکسپرس تریبیون چاپ پاکستان نوشته که حکومت افغانستان از دادن ویزه به دیپلمات های پاکستان خودداری کرده است. روزنامه همچنان گفته است که پاکستان کمال حسین را به حیث اتشه تجارتی سفارت آن کشور در کابل موظف ساخته است، اما تا حال افغانستان بر وی ویزه نداده است. به گفته این روزنامه 9 دیپلمات دیگر پاکستانی نیز همین اکنون منتظر صدور ویزه از سوی افغانستان هستند. از سوی هم محصلین افغان در پاکستان شکایت دارند که پاکستان برای آنان ویزه کوتاه مدت می‌دهد و این موضوع سبب ایجاد مشکلات برای آنان شده است.
نحمد الله نحمد الله على النعمة.
Israel has many friends and allies.
Human rights is respected.
В Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
جاستین ترودو رهبر حزب لیبرال کانادا با پیروزی این حزب در انتخابات استفن هارپر صدر اعظم کانادا را شکست داد. در انتخابات پارلمانی کانادا یک زن جوان افغان نیز به پارلمان آن کشور رای یافت. بیشتر از زرغونه منگل میشنوید.
مریم منصف یک زن جوان افغان که تابعیت کانادا را دارد به نمایندگی از مردم منطقه پیتربورو کوارتای کانادا به حیث عضو پارلمان آن کشور انتخاب شد. مریم منصف 30 ساله اولین زن و جوانترین عضو پارلمان کانادا از شهر پیتربورو است. از مریم منصف در سالونی که در آن پیروزی این خانم جوان به حیث عضو پارلمان کانادا اعلان شد با گرمی زیاد استقبال کردید. وی 20 دقیقه صحبت کرد و از خانواده، حامیان و تیم انتخاباتیش ابراز سپاس نمود. مریم منصف گفت این شب خوشی است. ما برای پیروزی تلاش زیاد کردیم. وی نخواست از مادرش سوری بشیر منصف تشکری کرد که در هر لحظه کمپاین وی را همراهی کرده بود. مریم منصف در سال 1996 زمانی که 11 ساله بود همراه با مادر و دو خواهرش به نامهای مینا و مهرنگیز از افغانستان به کانادا فرار کرد. مریم در مراسم دیشب گفت این برای یک خانم جوان و بیوه افغان خیلی مشکل بود که با دو دخترش از چنگ طالبان فرار نموده و زندگی نو را آغاز کند. مریم افزود این کار ساده نیست که 3 دختر جوان و با افکار قوی را پرورش داد، ولی مادرم این کار را در کشور مثل کانادا کرد، جایی که کسی مثل من 20 سال بعد از آن روز در اینجا استادم. مریم به مادرش گفت شما برایم نشان دادید شجاعت یعنی چی؟ از شما تشکری می کنم. مریم منصف در انتخابات دیروز پارلمانی کانادا برنده شد، انتخاباتی که در آن حزب لیبرال کانادا برنده اکثریت آرا گردید. با برنده شدن حزب لیبرال در انتخابات دیروز کانادا، جاستین ترودو جانشین استیفن هارپر صدر اعظم محافظه‌کار آن کشور شد.
اساکر اردوی سلوانیا برای جلوگیری از مهاجرین غیر قانونی پلیس این کشور را کمک می کنند. گزارش ها می گویند در 3 روز اخیر ورود موج عظیم از مهاجرین غیر قانونی به سلوانیا بالاتر از توقع بوده است. اکثریت این مهاجرین از جنگ ها در عراق، افغانستان و سوریه فرار کرده روی کشورهای اروپایی شدند. مقیم نایب گزارش دارد.
حکومت سلوانیا دیروز گفت پس از اینکه شمار مهاجران غیر قانونی که باید هر روز داخل این کشور شوند تکمیل گردید، به حدود 1000 مهاجر که از کروشی آمده بودند اجازه ورود به سلوانیا داده نشد. این اقدام سلوانیا نگرانی های را برانگیخته که شرایط دشوار زندگی و هوای سرد میتواند فاجعه بشری را برای مهاجرین به بار آورد. این مهاجران و پناهجویان پس از اینکه پلیس سلوانیا به آنها اجازه ورود نداد، شب سرد را در نزدیکی خط آهن سپری کردند. آنها کسانی هستند که اکثرا از جنگ های عراق، افغانستان و سوریه فرار کردند. بعد از اینکه هنگری سرحدات خود را با سیم خاردار حصار کرد، این پناهجویان برای رسیدن به کشورهای اروپای شمالی راه سلوانیا را در پیش گرفتند. سلوانیا میگوید از جمله 8000 پناهجویی که دیروز وارد این کشور شده بودند، 2000 تن آنها به اتریش رفتند. صدر اعظم سلوانیا گفت که وضعیت هنوز حالت اضطرار را به خود نگرفته است. رادیوی دولتی سلوانیا اعلام کرده که پارلمان این کشور امروز روی قانون حالت اضطرار بحث میکند. حکومت سلوانیا طرح این قانون را پیشنهاد کرده است که به اساس آن اردو میتواند پلیس را در حفاظت سرحدات این کشور کمک کند و این قانون امکان دارد در چند روز آینده در عمل پیاده شود. در حالی که هوا رو به سردی نهاده، هزاران مهاجری که در آلمان زیر خیمه ها زندگی میکنند خواهان تغییر محل بودوباششان هستند. حسین یک پناهجوی افغان در شهر هامبورگ آلمان که 25 سال عمر دارد به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که مقامات به آنها وعده داده که راه حل را در این زمینه جستجو می کنند، اما نگفتند که دست به چه کاری خواهند زد. حکومت آلمان در شمال شهر هامبورگ کمپ‌های را از خیمه برای بود و باش مهاجرین ترتیب داده و در حال حاضر حدود 4000 پناهجو در آنجا زندگی می کنند، اما زمستان سرد آلمان تا کنون شروع نشده است.
با همین گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. رادیو آزادی را میتونید همه روزه از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته بشنوید. فرشته نگاست و تشکری میکنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمت شما حاضر خواهیم شد. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.